አዎ ወዚያ
ምን አወዚያ
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم د امریکا غا غشنا رادیو د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم مخکې لدی چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځوم
پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اقتصادي ستونزې له تیر حکومت څخه د دوی ادارې ته په میراث پاتې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی دغه څرګندونه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست هغه څرګندونه ته په ځواب کې کړي چې ویلي وو د اګست تر نیمه مخکې هم افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ و بلخی نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ستونزو د حل لپاره باید هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې لیکلي وو چې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د خلاصېدو لپاره اقدام وکړي واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک تقریبا 9.5 میلیارد ډالر شتمنی وروسته تر هغه کنګل کړل چې طالبانو کابل ونیو څو میاشتې کېږي چې طالبانو حکومتي مامورینو ته تنخوا نه ده ورکړې او د مالی وزارت هم د وارداتو لپاره پیسې نه لري دم دې خبر په دوام د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست وایي چې واشنگتن لمخکې نه طالبانو ته څرګنده کړې و چې که جمهوریت سره د خبرو پر ځای د زور لارې واک ترلاسه کړي غیر بشري مرستې به پرې بندې شي ټام وست طالبانو ته په خطاب کې په یو ټویټ کې لیکلي چې مشروعیت او ملاتړ باید د ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت له جوړولو د اقلیتونو میرمنو او نجونو حقونو ته درناوي او په برابره توګه تعلیم او کار کولو ته د لاسرسي په کارولو وګټل شي وست زیاته کړی چې واشنگتن په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د مرستو پر اسولو کې له ملګرو ملتونو او بشري ادارو سره هر ډول همکاري کوي ټام وست ویلي چې د طالبانو سره به ښکارا او رښتینی ډیپلوماسي وپالي هغه ټینګار کوي چې که طالبان د کنګل شویو شتمنیو خلاصېدل غواړي نو لومړی باید مشروعیت وګټي د طالبانو د مالی وزارت وایي چې د دولتي کارکونکو د درې میاشتو تنخواګانې به یو ځای ورکړل شي په کابل کې د طالبانو د حکومت مرستیال وایند انعام الله سمنګانی نن شنبه ټویټ کړی چې معاشونه نن د شنبه پر ورځ اجرا کیږي نوموړي د مالی وزارت له قوله ویلي چې د تقاعد شویو دولتي مامورینو د تنخواو پر ورکولو هم کار روان دی چې د تخنیکي ستونزې تر هوارېدو وروسته به اجرا شي د دولتي مامورینو د پاتې تنخواګانو د ورکولو خبر په داسې وخت کې خپریږي چې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر مامورین له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د طالبانو د مالی وزارت همدارنګه ویلي چې د تیرو دریو میاشتو په اتاویا کاری ورځو کې څه باندې 28 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي په افغانستان باندې د طالبانو لوبیا واکمنیدونه وروسته په زرګونو افغانانو د بشري دلیلونو لامل په امریکا کې د لړمحاله اوسېدو لپاره د ویزې غوښتنلیکونه سپارل دي خو تر اوسه د دغو ویزو یو محدود شمیر درخواستونه منل شوي دي د امریکا د طبیعت او مهاجرت د فدرالي ادارې USCIS چارواکي وایي چې 28 افغانانو د لړمحاله استوګنې یا هومانیټیرین پیرول ویزو ته درخواستونه سپارل چې تر سلو کم غوښتنلیکونه منل شوي دي په امریکا کې میشت افغانان چې اکثرو د خپل عزیزان لپاره د ویزو درخواستونه ورکړي او ځینو نور اړوند ادارو د ویزو د سوکه بهیر څخه شکایت کوي دوی وایي چې په افغانستان کې عزیزان له خطر سره مخامخ دي د کډوالو چارو کارپوهان وایي چې د دغو ویزو په پروسس کې د ځنډ یو لامل دا دی چې د ویزې له غوښتونکي سره باید مخامخ مرکه وشي او هر غوښتونکی باید له افغانستان څخه بهر یو بل هیواد ته چې د امریکا سفارت هلته قونسلي خدمتونه وړاندې کوي سفر وکړي امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې دغه پروسه به څو میاشتې نور هم وخت ونیسي او له مرکې وروسته د ویزې د صادرولو تضمین نشته په نړیوالو خبرونو کې د برېټانیا حکومت پلان لري چې د فلسطین په حماس باندې د یو ترهګرې ډلې په توګه بندیز ولګوي ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل بل اونۍ په پارلمان کې د دې بدلون غوښتنه وکړي مېرمن پټیل وایي دا بندیز د استخباراتي معلوماتو په اساس لګول کیږي د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر امریکا ته د سفر پر مهال حماس یو بنسټیز او جدي يهودي زړه ډله بللې او زیاته کړي چې د يهودانو د ټولنې د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروری دی
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په دې ورستیو کې په زورګونو افغانان امریکا ته راکړه شوی دغه افغانان د امریکا بیلابیل ایالتونو کې هستوګن شوی کالیفورنیا یو له هغو ایالتونو څخه ده چې یو لوی شمیر افغانان پکې تازه تازه هستوګن شوی د دغو افغانانو سره د امریکا حکومت پرته هغه افغانان چې په خو امریکا ته راکړه شوی هم مرسته کوي په دې اړه زموږ همکار برېښنا تحریک یو راپور جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم
افغان کډوالو سره مرسته د کالیفورنیا په سان دیګو ښار کې یو شمېر افغان ځوانان د فیسبوک او انستګرام په ذریعه یو مرستندوی ګروپ جوړ کړی دی چې د نوی راغلي افغان کډوالو سره د لومړني اړینو توکو مرسته وکړي
د اگست شپږویشتم نن ورځ پورې مونږ یو سل دوه کسان مونږ سره راټول شوي والنتیران دي چې تقریبا سلګونو افغانانو سره مونږ مرسته کړی چې دی کې ماشومان دي مشران کشران نار خزي ټول دي
د اگست میاشت څخه تر دې دمه پورې کالیفورنیا ته شاوخوا 15,200 افغان کډوال راغلي دي چې ډېر شمېر د سان دیګو ښار ته راوستل شوي دي کله چې کډوال دی یا لته راځي په عمومي توګه شاوخوا د دوه اونیو څخه نیولی تر یوې میاشتې پورې وخت نیسي چې حکومتي مرستې ترلاسه کړي دا ګروپ هلې ځلې کوي چې لومړنۍ اړینې مرستې د نورو راغلیو افغانانو سره وکوي
مونږ سره یو پکیج دی د ویلکم پکیج په نوم چې هغه کې د کور تاسو څنګه چې ولیدا ضرورت دی هغه مونږ ورته فراهم کوو او په عین زمان کې په دوی چې دی اوس په هوټلونو او موټلونو کې اوسېږي نو مونږ غواړو چې دې وخت کې چې دی دوی د ژبي مشکلات لري د کور مشکلات لري د اقتصادي مشکلات لري د موټر نه لري د رفت آمد لپاره افتخاري کارمندان چې دی دوی مونږ سره دی په همدغه برخه کې ډېر زیات ګډون کوي او مرسته کوي
د غلامي شپه کسیزه کورنۍ یو له هغه نوی راغلي کورنۍ څخه ده چې تازه له پوځي کمپونو څخه د سان دیګو ښار ته راوستل شوې ده دغه کورنۍ په یو ملمستون کې شپې او ورځې تیروي د دغه کورنۍ غړي هم د افغانانو د مرستندوی ګروپ له مرستې څخه برخمن شوې دي
ما وخت کې اومدیم واقعا افغانای ما از ما بسیار خوب پذیرایی کرد دیگه بعضی کمک های اولیه که ضرورت داشت واقعا دادم فراهم کردم دیگه از قبیل لباس خوراکه به حساب وسایل طفلانه اشیا به حساب بریم کمک شدن کمک کردم
تیموری بل افغان د چخپل کورنۍ سره د خار تر غلای دی او د یاد مرستندوی گروپ لمرست څخه خوشاله دی
بسیار پذیرایی خوب بسیار پیشونی باز بلطف خوش ما ازشون بسیار تشکر میکنیم زنده باشن خیر ببینن همراه ما کمک کردن چیزی که در دسترسشون بود ما کمک کردن
په کالیفورنیا کې د ساکرامنتو ښار څخه نیولې تر سان فرانسیسکو لس انجلس او سان دیګو ښارونو پورې د دې ځای افغان اوسیدونکو هلې ځلې کوي چې د نوی راغلي افغان کډوالو سره خپل مرستې وکړي تر څو دوی دلته په دې ایالت کې خپل نوی ژوند پیل کړي
د کالیفورنیا په څیر د امریکا په نورو ایالتونو کې هم نوی راغلي زرګون افغانان میشوي ټکساس ایالت د امریکا له هغو ایالتونو څخه دی چیرته چې یو شمیر نوی راغلي افغانان هستوګن شوي دا چې دلته مش په خواني افغانان د نوی افغانان سره څه ډول مرسته کوي په دې اړه د خپل میلمه سره خبرې کوو زمونږ میلمه احمد الله صدیقی دی احمد الله صدیقی په ټکساس ایالت کې د کډوالو د حقونو فعال دی صدیقی صاحب زمونږ د نن وضعیت خبرونه ته په خیر رالی
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو
صدیقی صاحب که په سر کې راته وی چې ټکساس ته نوی افغانان راغلي او که راغلي دي شمیر به څومره وي
بله او ټکساس ته لکه د نورو ایالتونو په څیر افغانان د پوځي کمپونو نه راستانه شوي دي او راغلي دي اوس هم د راتلو په حالت کې تقریبا په ټکساس کې بیا د ټکساس کې دننه په یوستن ښار کې مخکې ویل شوی ول چې باید 3000 افغانان راشي، ځکه دلته تقریبا سالور ریفټل منیجنسیان دي، هغه ایجنسیان چې دوی سره د دوی په استوګنځي کې بیا مرسته کوي، نو اوس تقریبا د 3000 تر حده پورې رسیدلی دي او دارنګ نور هم په لار دي روان دي. د چکاله د پوزي کمپونه راوځي نو لکه څنګه چې په کالیفورنیا کې اوس ډېرې افغانان نه خلین نه التنه لیکل نه لیکل کېږي په خاطر چې د کور مشکلات دي، د کور د پدې د استوګنې مشکلات ډېر زیات دي، نو په دې خاطر ټکساس ته راځي. دا یوازې یوستن ته شو، همدارنګه د یوستن د ټکساس نورو ښارونو ته هم افغانان تللي دي، نو تر کله حساب یو کوو شپه او اته زره ډېر افغانان د ټکساس ته راځي.
خا په نورو ایالتونو کې لکه تاسو ته اشاره وکړل، یو شمیر نظامی اډی دي چرته چې د افغانستان نن نوې راوړل شوی ماجر لمړی مشکیږي او د هغه نور هغه سینا روسته به نور ځین ته لګل کیږي. آیا په ټکساس کې هم دغه رقم یو پوزي اډه چې افغانان پکې د فعلاً د پاره پارسي توګه استوګن وي موجود ده؟
بله، په ټکساس کې هم یو نظامی اډه شته چې هغه د ال پاسو کې دی، د ټکساس په ال پاسو کې تقریبا د یوستن لاسدولا ساتلار اورته دا د ال پاسو فورت بلس په نام او دونا انا په نام دا دوه کمپونه دي چې یو سربل کنيزه ډېر ډېر نږدې پراته دي. دلته تقریبا تر لاس درو افغانانو پر ال تراول شو.
په نورو ایالتونو کې کله چې افغان مهاجر یا افغان کډوال لکه په نو وشتل کیږي، د ایالتونو بیلابیلو برخو ته لیږل کیږي. تاسو ته اشاره وکړه چې زیاتره شمیره د افغانانو چې ټکساس ته راغلي په هیوستن خار کې ده، آیا دوی په جامعي توګه په یو سیمه کې ځای پزې شوې دي او کنه دوی په انفرادي توګه په ټول ټکساس کې په بیلابیلو سیمو کې ځای پزې شوې دي؟
دلته څو خبرې دي چې کله د کمپونو نوځي، مثلا فکر وکړه چې د ټکساس کم تراشي د ال پاسو ټک هغه ال پاسو ټکساس کم تر یا او دی اړتیا تراشي، دلته د افغانان بیا دوی په خوخه مخ کې داسې ول چې دوی به یو آپشن درلوده، یو ټاکنه به درلوده چې دوی کم دي تللی. نو بار لا غنه چې کله د ټول معلومات به کېدل، هر څه نو د تکمیل دل دوی به مغایل تر لیکل کېدل. نو وس کوم افغانان چې په ټکساس ته راځي، دوی ډېرې کوښښ کوي چې یوستن ښار ته راشي، ځکه دلته یوستن کې بیا د نورو یوستن او ډالاس د ټکساس د نورو ښارونو نه دلته افغانان ډېر زیات کیږي. نو افغانان خوشاله کیږي هغه ځکه ولاړ شي چې هلته نور افغانان ورسره چې ځینې مرستې ورسره وکړي. نو په دغه دلایلو باندې اوس چې دی اوس لکه څنګه په کالیفورنیا او په ورجینیا کې ډېر افغانان نه په دغه خاطر چلته نه کوي ډېر شوي دي، نو ډېرې کوښښ کوي چې ټکساس ته راشي ولاړ شي.
د چې ټکساس ته راځي، آیا د دې لامل دا دی چې په نور ایالتونو کې دی نه مانی او کنه دا د دوی خپل انتخاب دی چې په ټکساس کې د دوی په خواني خپلوان اوسيږي او د په خوان لته اوسيږي، نو د دې کې لامل کوم یو دی؟
دلته دوه خبرې دي. اول اصلا خو دا څه دی چې دوی خپل انتخاب هم دی، د ډېرې افغانانو انتخاب ټکساس دی، خو په دې ورسته او کې څنګه چې نور ایالتونو کې نه منل کېدل، کالیفورنیا او ټکساس کې، کالیفورنیا او ورجینیا کې چې افغانانو شمیر لري شوی دی، نو اوس د نور ایالتونو نه خلک دلته راځي ټکساس ته راځي، ځکه په ټکساس کې هر ایجنسی چې دا هر داری سیټلمن ایجنسی چې دا یا هر هغه ادارې چې دوی سره مرسته کوي، لپاره څنګه ذکر دې کور پیدا کول کې دې په کار کې ورسره مرسته کوي، هر ایجنسی ته خپل اندازان افغانانو تعداد یې شمیر ورته ورکړل شوی وو. نو ډېرې خلک دوه انتخاب لري، یو اول انتخاب هم دی او بل ورسره لږ نه چني خلک چې نور انتخاب لري، نو د کالیفورنیا او د ورجینیا هم دلته راځي ټکساس ته.
په ټکساس کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په نورو ایالتونو کې د افغان کډوالو د استوګنې لپاره یو شمیر ایجنسیان موجود دي لکه IRC او ځنې نورې، خو هغه ایجنسیان چې افغانان یې چلی هغه ډېر کم دي. په ټکساس کې داسې کومه ایجنسی چې د مهاجرو د استوګنې لپاره افغانان سرپرستی کوي موجوده ده؟
البته د سرپرستۍ موضوع په ټکساس کې ډېر زیات د ایجنسیان دي، لکه خپل په یوستن ښار کې 15 ایجنسیان دي په یوستن کې، چې افغانان ډېرې افغانان پکې کار کوي، لکه کیس منیجران نیولې افغانان دي، پروګرام منیجران افغانان دي، حتی تر ډایرکټران پورې افغانان دي. نو لکه زه خپل په یو د ایجنسی کې کار کوم، چې زه خپل پروګرام منیجر مې افغانان چې ټول لذي دي، موږ مسلط دي او موږ بیا کیس منیجران ته اسن کوو چې هغه خپل کارونه ورته مخې ته وي. نو افغانان په مجموع کې په هر ایالت کې د ټکساس، څومره چې د ټکساس او کالیفورنیا او ورجینیا خبرې ډیرې په ټکساس کې البته افغانان ډیر زیات دي په دغه ایجنټیانو کې چې دوی سره مرسته کوي.
کدا د مهد افغان کډوالو د استوګنې پروسه لګه تشریح کړي، دغه افغانان چې کله د کیمپ نه راوځي د مستقیما دغه ایجنسیانو سره اړیکه نیسي او کنو دوی د یو بل ادارې له خوا دوی تماري پکې دغه پروسه لګه تشریح کړي.
دوی چې کله کارونه په اول په پوزي کمپونه کې خلاصيږي اخري مرحله ته راورسيږي، دوی دوا اپشن لري. اول خو دوی ته داسې ویل کیږي چې دوی باید په تمه سي اي او ام ته، اي او ام هغه کمپنۍ ده چې دوی ماجرو ته پروازونه برابروي. بیا اي او ام همدغه هر ایالت کې همغه ایجنسی ته مثلا وایي یو ایجنسی ته وایي تاسو 2000 کسان تاسو ته راځي. بیا همدغه اي او ام چې دوی لپاره پرواز برابروي همدغه افغانانو ته په هغه معین وخت کې چې په دغه تاریخ به دومره افغانان دغه کس دغه فامیل نمبر شمیره دی دا به تاسو ته راځي. د چې کله ایم له خوانه دي ته د کوم ایجنسیانه چې په هر ایالت کې موجود وي دوی ته چې دغه معلومات کړه راوړه چې دا دوی څه کوي، دوی کار کوي چې دوی لپاره د کور د استوګنې لپاره ځای ورته برابر کړي چې نظر د هغه فامیل د شمیر په اندازه مثلا یو فامیل 15 کس ده د لپاره مثلا دوه اتاق لري. ښه، دوی دوه ته برابر دي، دوی لپاره میدان تکاس ورلېږي کیس منیجر یا مسول کسان میدان ته ورلېږي، دوی د میدان خلی راوړي دوی کور ته.
ښه،
لکه څنګه چې وسپدې ورسته او کې مشکلات د کور د پیدا کولو د استوګنې مشکلات ډېر زیات په ټولو ایالتونو کې ډېرې په هوټل کې وي، چې هوټل مصارف ټول همدغه ایجنسیانه ورته ورکړي. نو دوی چې کله لته ویول شو په یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد امر کیس منیجرې هغه کوم چې د مربوط کیږي دا کس دوی ورزي دا وي پښتنه ته ګوري چې څه وضعیت دی. خو بدبختانه په دې ورسته او کې چې مشکلات ډېر زیات دي لکه
په یو خار کې چې یو دم درې غریه سلور درکسان راځي. په دې باندې صدیق صاحب روسته خبرې کوو.
نو دی راضی به د کورې خبر ته برابرې.
بله. ښه. تاسو د ستونزو او مشکلاتو خبره وکړله. هغه ستر مشکلات او ستونزې کومې دي د کوم څه چې نوې راغلي افغانان لا سو غریوان دي؟
لومړی مشکلات د کور د پیدا کولو دی، دا ستوګنې لپاره. دا په ټوله حالتونه کې البته. یو دلیل هم دا دی چې ډېری خلک اوس په کمپونو کې پاتې او وسه پر ندی راوتلی، یو ځنه دلیل هم دا دی چې د استوګنې لپاره ځای لکه مشکل دی. بل مشکلات دوی لپاره د کلتوري مشکل دی، ځکه افغانان چې هغه ځنه راځي د کلتوري مشکل سره یو دم مخامخ یوني وي توا ترسي ګوري چې ارسنه وي ګورته. بل د امره ځی سره د توقف د توافق مسله ده چې کوم ځکه دوی وسیږي کچیر سو کوم افغان او پیژنې خو ځکه افغان به ولا کوم راسته وکړي لارې گزارې ګورته وخی کنه نو دوی د څه فکر وکړي چې یو لري ځکه پروتي التا افغان نه شي خو په جواب نو کوي کیس منیجر مرته یو راځي وخت کنه ونی شي راځي دا چې افغانانو شمیر ډیر زیات شوی دا نو کیس منیجر هم دوی نه دي ملامت ایجنسیانه هم نه دي ملامت چې لاړ شي په سبا یا هر څومره ضرورت شي لاړ شي دا غوي پښتنه ده. دا بل مشکلات دي، دا ژبه مشکلات خوسته ځکه چې دا ډیره افغانان چې په دغه وس وختونو کې راووتل دوی کې اتیا فیصد خلک په انګلیسي باندې نه پوهیږي، ډېرې پاسپورت نه لري، ډېرې تذکرې نه لري. دا بل مشکلات دي ځکه چې دلته هم چې تل عادي ورته مخکې دوی تاسو ته نه پروسس کیږي، دوی ورته دوی ځینې هغه بینفیټس یا کوم مرسته چې دوی لپاره وي هغه چې ورته تاسو اپلای یا درخواست کوئ دا هم لږ تر وخت نیسي ځکه چې نه دوی ډېرې مکمل نه. نو دا ځینې ستونزې چې دا غنو یا باندې سره
خا. نو یو خو تاسو د ایجنسیانو نمونه یاد کړل لکه آی آر سی او نور چې هغه د افغانان سره مرسته کوي، تاسو ول چې دی افغانان هم دغه نو هستوګن شو افغانان سره مرسته کوي، دغه دی افغانان په ټکساس کې هم د نوې راغلو افغانان سره مرسته کوي او کوم مرسته کوي؟ دغه مرسته انفرادي دي او کنه د کوم ټولنې په استازي توب کوي؟
او نه دا ټولنه نه ده، دا فقط د سوي چې دا څومره افغانان چې د پخوانی ول یا وسته مونږ یو څومره وخت مخکې یو ځای شو د ځینې ایجنسیانو کې ځینې افغانان هم کار کول ځکه وایته هم راځي او هغه مشکلات معلوم ول ځکه خځه خپل تل او مې پاتو ته دوه هفته لپاره خپل حالت او مې سره ما شپې ورځې مې تقریبا دوه فریا وکړلې دوی کارونه مخې ته وړل زه خپل پوهېدم چې دا اصلي مشکلات هم د مشکلات څه دي ستونزې څه دي. بیا دلته چې راغلم هغه ځینې سره منګ افغانان سره یو ځای شو، ځینې نور فعال ځوانان نور یو ځای شول او مرسته یې ټوله کړلې په انفرادي ډول یو ځای ورته ونیول. هلته ټول ارس وسایل لکه لباس منیوره د کور وسایل همدغه کاروبار په برخه کې ورسره څو ځلې ناستې درلودلې. نو دوی هم فامیلونه په کوټه کوي او بیا هغه فامیلونه چې مشکلات لري زیات وی ماشومان دې روي ځکه چې هم روان دی جمعې شوه تقریبا نو دوی د پاره د همراستي منګه ورته و.
ښه، تاسو د کورونو ستونزو ته اشاره وکړله، په کالیفورنیا کې هم دغه یو ستونزه موجوده و، په مطبوعاتو کې هم رال چې هلته نوي هستوګن شوي افغانان د کور د پیدا کولو د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په ټیکساس کې چې ډېر افغانان پکې نه دي هستوګن، آیا دا ستونزه څومره جدي ده؟
دلته ستونزه ډیره ده، تقریبا یو شپېته فیصده پورې کوم چې ستونزې ډیرې په دې دي چې ډېری افغانان غواړي چې هغه ځای کې واوسیږي چې شاوخوا افغانان وي، یا هغه ځای کې واوسیږي چې مطلب هرڅه ته نږدې وي، لرې دوی نشي اوسېدلی. کوم دغه خاطر اوس مشکلات د ستونزې همدغه دي د خلکو لپاره چې کور ورته پیدا کوي، شاوخوا نږدې ورته کور پیدا کوي، ځکه د ایجنسۍ یو وظایف هم دا ده چې هغه ځای کې ورته کور پیدا کړي چې هلته لږ محفوظ وي، هلته خل د هغوی د ترانسپورټیشن لاره ولري، د حمل او نقل لاره ولري، چې دوی ولاړسي لاسرسی ولري، مثلا مکتب ته لاسرسی ولري، ستورونو ته لاسرسی ولري، په اسانۍ سره لاړ شي کلینیکونو ته. نو دلته هم ستونزې ډېر زیات دي د کور د پیدا کولو، په دې خاطر چې یو دم تاسو فکر وکړئ، یو وخت کې مثلا په ټیکساس هر ایجنسي چې وصل 200 کسان ورته راتلل په کال کې، یا مثلا درې سوه کسان راتلل، اوس یو دم هر ایجنسي 2000 کسان یا 1500 کسان درځي، نو تاسو فکر وکړئ چې څومره ستونزې به ډېرې وي د کور د پیدا کولو. او هغه هم هره ورځ ستاسو راتګ وي، هره ورځ مخکې به یو هفته مخکې تاته اول در کول کېده چې دغه فامیل یو هفته مخکې دغه فلانی فامیل 15 کسه یا 16 کسه راځي، وس هر اورس بین له شپکا سلاسکا فتر دیش کا خانو بسر تر اندازې پورې بیر روان دی راځي هر ایجنسی ته. نو دوی د پارا کور پیدا کول واقعا سیاوجدي موضوع ده چې ټول ایجنسیان هم په همدغه اندېښنې کې دي چې به څنګه وشي کولای شي دوی سره دوی د پارا د غستوګنې د پارا ټول اساسات او ټول مربوطه کومکونه چې کی مرسته چې کیږي هغه سره حل کیږي.
یو خو د دې د ستونزو او د مشکلاتو هغه برخه ده چې هغه ته دغه ایجنسیانی او یا په اصطلاح باندې رسمي اداري توجه کوي یا پام ورته کوي، بل اړخ دا ده چې عادي افغانان لکه تاسو شوته اشاره وکړله، هغه هم دغه ستونزو او مشکلاتو د حلولو لپاره د افغانان سره مرسته کوي. تاسو په انفرادي ډول یا دغه افغانان چې تاسو ولته راټول شوي وي، دغه نوي هستوګن شو افغانان سره د کورونو په پیدا کولو کې څه قسم مرسته کوي؟
خو کله چې کور راشي مثلا یو فامیل راځي، هغه ایجنسی اول هغه کدوی ګوري یو سټای چې دوی ورته وایي، یعنی هغه کس چې دوی په امریکا کې اوسو ولري، فرض کوي یو کس دی د بیس نه راځي، اوس دلته تر زوی اوسیږي، یا ورور اوسیږي، یا پلار اوسیږي، یا خپلوان اوسیږي، مثلا دغه ایجنسی خپلوان ته زنګ وهي چې تاسو کوم ځای کې کور غواړئ دغه کس ته پیدا کړو، که چیرې هغه وشو کولای ورته وایي دغلته کور خالي دی، بیا ایجنسیان هغه پراپرټۍ سره هغه کوم ځکه چې دوی وسیږي هغه سره تماس نیسي، پورتنه کوي چې مثلا مونږ دغه ایجنسی له خوانه دغه کسان تازي تاسو ورته کور لري نه لري، که چېرې لري دوی ورسره اوکې کوي ټول اسناد نو دوی ورته خلاصوي ایجنسیان. نو د افغانانو همدغه مسؤلیت دی، همدغه کارونه ورته کوي چې خپل کسان ډېرې کسان چې پیژني ورته کور نه پیدا کوي، او هغه کسان چې دا څوک نه پیژني نو دوی خو افغانانو ته معلوم نه ده چې څوک راځي د ایجنسی له خوانه. نو دا د ایجنسی مربوط کیږي چې دوی په خپل اړه کار کوي، چې تقریبا د شل نه تر دېشو کمپنیانو سره دېشو هغه پراپرټیانو سره دوی تماس لري، چې هغه ته ایمیل کوي چې مثلا دومره اتاق ته موږ ضرورت درو درې اتاق او اتاق یا اتاق ته موږ ضرورت لرو، دوی خپل ورته برابرې.
خا، تاسو یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې اکثر نوی هستوګن افغانان چې راځي دوی خو په دې شرایطو کې راوتل چې اسناد زیات نه لري، د مکتبونو یا مثلا تذکیرې نه لري، نو د دوی کوچنیان دلته چې په خونځو کې شاملېږي دغه لپاره څه پروسه ده؟
او دغه لپاره پروسه خبرې شوې دي، I-94 ورته وایي، I-94 هغه اسناد دی چې دوی کولای شي په هغه باندې مکتبونو ته دی ولاړ شي، لکه موږ خپل تقریبا ډېر کسان هم دغه مکتبونو ته په I-94 باندې ویول، او بل دغه د ایجنسۍ له خوا نور سره کاسوي I-94 د پاسپورت له طریقه پیدا کی، یو بل یو خبره حواله ده چې ځیل تلاټ کی دي ته یو ایلین نمبر ورته وایي، ای نمبر یا ایلین نمبر ورته وایي، دا لري دغه طریقه هم دی کولای شي چې I-94 انلاین پرنٹ کی، انلاین چې ورته ورته ولي کی I-94 خپل معلومات چې اول نوم تخلص ایلین نمبر اچي او دوی سکه چې کړه پرنچي کې 94 باندې ماشومان مني مکتبونو کې راکه مونږ ډیر خلک مکتبونو کې شامل کړل په دغه روسي او کوم هم کار روان دی.
خا بل موضوع تاسو چې ته اشاره وکړه لاغه د کلتوري شوک دی، افغانان چې دلته نوی راغلي دي د افغانستان چاپیریال او د امریکا چاپیریال ډېر فرق کوي، دغه د کلتوري شوک په تړاو افغانان د کوم ستونزو سره مخ دي؟
کلتوري شوک خو لري، ځکه یو خدوی دی داسې دی چې دوی نه پوهیږي چې څنګه سلوک وکړي، خپل شاوخوا ګاونډیان سره ګاونډیان خو ډېر نه پېژني. بل موضوع دا چې دوی ته معمولا مونږ کلچرل اورینټیشن ورته وایي، چې هغه کلتور مربوط ورته ځینې معلومات ورکول کېږي، ځکه چې کله دوی میدان نه راول کېږي دوی ته په هماغه شپه باندې اول ځینې مسایل ښیي، چې کله دوی خپل کور ته وړي ورته وایي چې دا ټول وسایل څه موضوع چې مثلا کور کې څنګه استفاده کېږي، لکه دا شو ځینې نور شیان دي دا ورته هلته ښیي. لکه څومره وخت مخکې زه چې سره مخ شوم چې سم ځای لکه شکایت کړه او چې دوی خپل هغه کثافات باندې چې ولي وکړه هم داسې موضوعات دي، نو دغه ځینې موضوعات دي چې مونږ ورته وایو. بیا د ایجنسی مربوط دا کېږي چې کله د ایجنسی تراشي یا وختبات یا څومره وخت دوی راولي ټول په مجموعي ډول یو ځای راولي، دوی لپاره کلچر اورینټیشن په نامه یو صنف دوی لري چې دغه ټول افغانانو ته دا ورکوي، د دوی د حق او حقوقو چې کوم وسایل مطلب دوی څه حق دي څه حقوق لري څه باید دوی وکړي څه باید ونه کړي امریکا کې، دغه ټول موضوعات دوی ورته بیا په کلچر اورینټیشن کې ورکوي.
دغه خو هغه د ایجنسی برخه ده، دغه انفرادي افغانان چې
انفرادي افغانان چې بیا دي هغه کوم کسان چې څوک پیژن دوی ورسره مرسته کوي، ځکه چې یو افغان چې یو میاشت یو کال مخکې راغلی وي هغوی په ټولو وسایلو باندې پوهېږي، په ټولو مسایل چې دلته څه تېرېږي څه باید وکړي څنګه باید خلکو سره خبرې وشي، ځکه ځینې خبرې دي چې مثلا په افغانستان کې یو رقم دي دلته خلک بل رقم کوي، ځینې کلچرلي ځینې هغه کلتوري مسایل دي چې دغه خپل دلته افغانان چې راغلي دوی هغه کسان البته چې پیژني یا خواله په ټکساس کې دا دی مطمئنه چې په نورو ایالتونو کې هم داسې وي چې کله یو نوی افغان مسایل راځي او افغان بل افغان خبر دي چې دوی راغلي حتما یې ورته یو ځل څنګه ته ورته وي.
نو داستاسو انفرادي هڅې چې دي دغه هڅې په زیاتی دودي او کمې خواروانی دي؟
بله دا په زیاتی دودي، ځکه چې په دلته افغانان ما مخکې په اشاره وکړه افغان په مجموع کې چې افغان وګوري هغه کلتور اندا ایجابوي چې بس ورسې او زله سلام ورته ورکړي او بیا ورته راغلي او بیا ورته ځینې لارې چارې ورته ښایي چې څه وایي کی څنګه خپل ژوند مخه ته ویسي، دا مخ په زیاتی دودي.
راشو یو بل موضوع ته، تاسو رسمي وظیفه لري په دغه ایجنسی کې او بیا انفرادي ولنټیر یا رضاکار کارونه کوي، هغه څه شی چې تاسو دې ته اړ کړی چې تاسو دغه رضاکار کارونه ترسره کوي؟
زه چې کله اول خپل امریکا ته راغلم نن نه تقاته کاله یا وکاله زړه رسول الله چې راغلم، زه خپل د هغه وخت افغانان په ټکساس کې په یوستن کې ډیر زیات کم ول، ما خپل ارتباط نه درلود چې سره د سیولر رزق پروتوم چې یو یا دوه افغان مې ولیدل چې یو میاش مانه مخکې راغلی ول ما سره مرسته وکړه، زه مطلب موټر کې یو ځای ته فلم او چې ډیر ضرورت مې و زه یې ولم بات لا غنه، یعنی هغه مشکلات بایسیکل مو اخیسته په بایسیکل باندې ګرځېدو نه پوهېدو خلکو راته لارې چارې وکړه، ما غوښتنې افغانان چې مانه یو میاش چې یو دوه وخت مخکې راغلی دوه کسانه ګاونډیان مې ول، هغه مشکلات چې ما ولیدل د افغان د ځوان په حیث چې دا نور افغانان راځي ما ویل چې نه دغه مشکلات چې یو افغان تم دومره ځکولای شم چې مثلا کوم مشکلات ما تیر شول په هغه باندې تیر نشي، دغه ځینې مشکلات او هغه د افغاني مینا چې ما سره و او سم ستاسو تر څو چې ژوند یو دا ورا سره ای دغه زه ته وسه ولوم چې زه راځه کارونه کورونه افغانان ته شروع کوم، نو یو واځي دا چې زه ورته لارې گزارې ورته هم ځکه چې موږ څورسته او یو کال بعد وغوړو شپاړس کې حتی کلتوري مرکز هم دلته جوړ دی په امریکا کې په یو څنخار کې چې الحمدلله محب صاحب هم یو وخت کې سفیر و د افغانستان په امریکا کې هغه راغله د افتار لپاره، بیا موږ د ټول یو ځای شو افغانان او د لپاره
ډیره مننه احمد الله صدیقی صاحب په ټکساس ایالت کې د کډوالو د حقوقو فعال. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه کوم چې د خبرونه په جریان کې زموږ سره ملتیا وکړه.